په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژۍ کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دی. د ناتو عمومي منشي بیا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه او مسلکیتوب وستایل. پر دې ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو سرمنشي وایي طالبان باید درک کړي چې د جګړې تر دوام به د سولې زو خبرو اترو لاري ډیر څه ترلاسه کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په بریتانیا کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پنګونه د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بولي. او فرانسې، جرمني او بریتانیا پر ایران د امریکا له لوري لګیدلو بندیزونو څخه د معافیت وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي طالبان باید درک کړي چې د جګړې تر دوام به د سولې زو خبرو اترو لاري ډیر څه ترلاسه کړي. یان ستولتنبرګ نن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ سره غواړي د افغانستان د ستونزو سولې زی حل لارې ته زمینه برابره کړي.
The reason why NATO continues to support the Afghan army and security forces.
The way that you will NATO the Afghan pause our amniti zwakunum latar ta dawam markawi dalil ye da dai che mush bayd watwani ro Taliban ta qinat war kluche dui jagra nasi katalai aw la hamde kabala bayd ta muzakarat la para sharait ramanstasi Taliban bayd dar kri che dui tar jagre da solai zu muzakarat la lari dir satar la sakawalai si. د ناتو سرمنشي د غراز د افغان ځواکونو د پرمختګونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته دا موقع نه ده ورکړی چې د ولایتونو پر مرکزونو کنټرول ولري. ستولتنبرګ د غراز تمه وشوه چې افغانستان د اصلاحاتو، د فساد پر وړاندې مبارزې او د دیموکراتیکو بنسټونو په پیاوړتیا سره خپلې ژمنې په سمه توګه سرته ورسوي. تمه ده چې د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران او د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د غړو هیوادونو دفاع وزیران د جمعې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پنګونه د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بولي. د اجرایي ریاست په ویلامی کې راغلی چې عبدالله دا څرګندونې په بریتانیا کې د رسنیو له مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړې دي. د ویلامی پر اساس شغلی عبدالله د بریتانیا د یو شمېر معتبرو رسنیو له مسؤلینو سره په یو دوستانه لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوله او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره سره په یادو برخو کې پرمختګونه لري. ویلامی زیاتوي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو او حضور او د غرض د تروریزم ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې وستایلې او د ستراتیژیکو همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. عبدالله نن د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می په ګډون د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د لیدو په هدف دغه هیواد ته درې ورځنی سفر پیل کړ. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیا دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو د وسلوال مخالفینو پر یو مرکز عملیات کړي دي.
وسلوالو تر انګورو له دغه ځای تحرکات کول او د امنیتي ځواکونو تر پښتو باندې ترسره بریدونه کول یو لړ عملیات ترسره کړل چې تقریبا 15 ساعته وخت ونیو. یو 14 وسلوال وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي چې پر وړاندې ملي او محلي پولیس ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او نه هم لیکونه رسېدونکو ته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سموږ غلا ازادې راډیو اوري. فرانسې، جرمني او بریتانیا پر ایران د امریکا له لوري لګیدلو بندیزونو څخه د معافیت وړاندیز کړی دی. دغه اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي په یو لیک کې د امریکا لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه کړې چې هغه اروپایي شرکتونه چې له ایران سره سوداګري لري له مجازاتو معاف کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو او مالیه وزیران او هم د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دغه لیک د جون پر 4 د امریکا د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونو ته استولې دی. د اقدام داسې مهال سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر میاشتې په لومړیو کې د ایران د اټومي تړون ووت او پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. اروپایي هیوادونو امریکا ته پاستول سوی لیک کې د ځینو ځنګړو برخو لکه د جرمی لپاره د جرمی څخه د معافیت وړاندیز کړی چې په هغه کې د درملو، انرژي، د موټر صنعت، ملکی هوای چلن زیربنه یو بانکی برخی شامل دی. د قرغیزستان ولسمشر وخت تر رسیدو راهیسې په لومړي ځل چین ته رسمي سفر وکړ. کوي د قرغیزستان د ولسمشر مانی پر ویپاڼه راغلی چې سورونبای جینبیکوف به د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او د سیاسي سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په اړه به خبرې ورسره وکړي. چینایي چارواکو تېرونې ویلي وو چې روانه اونۍ تمه ده د روسیې، قزاقستان او ایران ولسمشران هم د شانګهای د همکاریو سازمان په سرمشریزه کې تر ګډون د مخه پیکینګ ته ولاړ سي. دغه سرمشریزه د جون پر 9 او 10 په ختیځ ښار کینګډاو کې ترسره کیږي. او په وروستۍ خبر ده چې په کابل پانتون کې د ادبیاتو د څانګې پخوانی استاد سید خلیل الله هاشمیان د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. ډاکټر هاشمیان نن سهار په امریکا کې سفر کړ. نوموړي په جلاوطنۍ کې د افغانستان هندارې مجلې په تاسیس سره د زرګونو جلاوطنو افغانانو هیلې منعکسې کړې. ازادي راډیو د استاد هاشمیان مړینې د افغانستان د فرهنګي ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ګڼي.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژي کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دي.
افغانستان ځی کار نمیکنه که ما بتونیم که استراتژی جنگ سره تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم.
د ناتو عمومي منشي بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه او مسلکیتوب وستایل.
The Afghan forces are performing with professionalism and bravery and creating the conditions for a political settlement.
د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي په 14 انتخاباتي مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوې او په 15 ولسوالیو کې سره د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو د هغې ادعا په اړه مو چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت پلوه طالبان ګواکې غواړي د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مهم مشر علي وزیر له منځه یوسي د هغې له ورور سره مرکه کړې ده.
خطرونه ډېر زیات دي او خلک چې علي سره شته خپل قوم خلک ډېر زیات ورسره خپلې قبیلې خلک ته
د دې او ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژي کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دی. وایس احمد برمک چې ولسي جرګې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د بحث لپاره ورغوښتی و دغه څرګندونې نن د دې جرګې غړو ته وکړې. په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد وکړ. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې له لوري د امنیتي وضعیت په تړاو د جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې ډله ییزې حملې کړې. د نوموړي په خبره وسلوالې ډلې په غیر منظمه توګه جګړه کوي او تر ډیره له چریکي تکتیکونو استفاده کوي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له پلان شو عملیاتو استفاده کوي. نوموړی وایي امنیتي بنسټونو په دې کار پیل کړی چې جنګي ستراتیژي د وسلوالو مخالفینو د استراتیژي په چیر تغییر کړي.
استراتیژي جنگ او وزارت دفاع او وزارت داخله
د کورنۍ او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړي چې کوکړی شو چې د جګړې استراتیژي تقریبا د دښمن د استراتیژي په چیر تغییر کړي. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو ل ځنګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي ترڅو د دښمن مرکزونه پیژنو او له هغه روسه دغه مرکزونه لمنځه یوړل شي.
د کورنیو چارو وزیر په دغه ناست کې همدارز ویل چې که څه هم د افغانستان پولیس ملي دی خو جوړښت سیمه ایز دی. ښاغلی برمک وایي هغه وسلوالو چې د کورنیو چارو په وزارت ډله ییزه حمله کړې او زرې موټرې ورسره وي د حملې پر مهال ځانونه سینګار کړي وو چې د بهرنیو ځواکونو سره یې توپیر ونه شي. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په امنیتي بنسټونو انتقاد وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد
د افغانستان خلک کوبه او قیر سرک نه غواړي بلکې ژوند غواړي. زموږ لپاره د خلکو ژوندۍ پاتې کېدل مهم دي. تاسو خپل شاهدان یاست چې هر ورځ او په میاشتنۍ کچه زموږ څومره خلک شهیدان کیږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو د الخندق د عملیاتو په پیلولو سره د هیواد په ځینو برخو کې ډله ییز او انتحاري حملې کړي. خو د افغان ځواکونو د منظمې جګړې د ستراتیژۍ تغییر به وکړی شي چې وسلوال مخالفین په نامنظمه جګړه کې مات کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په اړه وایي
خی د کورنۍ چارو وزیر د امنیت شورا او دفاع وزیر په دې عقیده وی چې جنگی ستراتیژي بدله کړي. د ستراتیژي تغییر کولای شي حکومت بریالی کړي، ځکه روانه جګړه استخباراتي ده او د استخباراتي جګړې په مقابل کې منظمه جګړه نتیجه نه ورکوي.
د خاغلی ارمند خبره له کلونو راهیسې په دې بحث کېده چې جنگی ستراتیژي باید تغییر شي. نو موړی وایي د جنگی ستراتیژي په تغییر سره به امنیتي بنسټونه وکړی شي چې د وسلوالو مخالفینو د استخباراتي جګړې خونیسی او انتحاری حملی خون ساکڑی. محمد حدیث پردیس، آزادی راڈیو، کابل.
په کابل کې په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې جرګې د غړو د اندېښنو او د غرض د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه واورېدل. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بیا د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د ناتو په مقر کې سره جرګه شوې دي او د دې هیواد پر امنیتي وضعیت او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو سرمنشي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه او مسلکیتوب وستایلوی ویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په وروستیو کې ډیر پرمختګونه کړي او هغوی یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې ادعا کړې وه. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې هم کړي دي. له بروکسل د ناتو له مقره د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر همدا شیبه راسره وصل دی. شیبر صاحب، مهرباني وکړئ ستولتنبرګ پر کومو مهمو موضوعاتو نن ټینګار وکړ؟
مننه نوري صاحب. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې نن خبري غونډې ته خبري وکړي. د ویل د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به دا وڅېړو چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته ناتو او متحدان یې څه ډول مرسته کولی شي. ستولتنبرګ د دې ماموریت د ادامې دلیل روښانه کړ. د خبرو یوه برخه به سره واورو.
The reason why NATO continues to support the Afghan army and security forces.
دای وی د دې لچ ولې د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو حمایت وکړي. دا دی چې موږ به وڅونی شو له دې لارې طالبان قانع کړو چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. نو د مذاکراتو لپاره به شرایط برابر شي. طالبان باید پوه شي چې دوی خپل هدف ته د سولې ایزو خبرو له لارې تر جګړې ډیر رسیدلی شي. د نوموړي په وینا د غونډې بل مهم ټکی دا دی چې افغانستان ته د ناتو غړي هیوادونه او متحدان نور څومره روزونکي استوي. نوري صاحب، ستولتنبرګ د نورو ځواکونو په ارتباط ویل چې تیر کال نړیوالو ژمنه وکړه چې 3000 نور روزونکي افغانستان ته ولېږي. دا پوځیان د په وینا رسیدلي او اوس بهرنیو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې شاوخوا 1400 ته لوړ شوی دی. د ناتو تر غونډې مخکې بریتانیا، جرمني او چک جمهوریتونو ویلي وو چې د نورو پوځیانو پر لیږلو په غور وکړي او د راپورونو له مخې دا پلا عربي متحده امارات هم غواړي چې افغانستان ته روزونکي واستوي. ستولتنبرګ افغان ځواکونه وستایل او ویل چې د طالبانو د دې هدف مخې لکه څنګه چې تاسو نوري صاحب په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې د طالبانو د دې هدف مخې نیولې ده چې د افغانستان د کوم ملت مرکز ونیسي. ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د افغان ځانګړي ځواکونو او هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ځواکونه د سولې خبرو ته لار هواروي. بیا هم له ستولتنبرګ اورو.
The Afghan forces are performing with professionalism and bravery and creating the conditions for a political
دای وی افغان ځواکونه په تخصصي ډول او مړانې د سیاسي جوړجاړي لپاره زمينه برابروي. نو موږ باید مرستو ته دوام ورکړو او د ولسمشر اشرف غني د سولې د پراخ وړاندیز ملاتړ وکړو او وی هڅو چې اصلاحاتو ته ادامه ورکړي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او بشري حقونه رعایت کړي. د فبروري 28مه د کابل پروسې پر مهال طالبانو ته افغان ولسمشر د سولې یو لړ وړاندیزونه وکړل. طالبانو تر اوسه دې وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او د اپرې په لومړیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه شروع کړي دي. او البته د ناتو د نه هیڅخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، د افغانستان په ارتباط بحثونو کې سبا بل سبا برخه اخلي. البته د غوڅ ناتر ماموریت د دفاع وزیران په بل سبا برخه واخلي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم وي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې سبا او بل سبا نوري صاحب د اروپا دننه یو شمېر موضوعات، د عراق مسله، له داعش سره مبارزه، لروسي سره اړیکې او ځینې نور نړیوال مسایل چړل کیږي، خو د جمعې په ورځ به تر ډیره د افغانستان په اړه بحث وي. نوري صاحب
بله احمد شبر تاسو نه مننه، تاسو هم هلته یاستئ. کله چې د افغانستان په اړه کوم مهمې څرګندونې د ناتو چارواکي کوي او کوم مهم پرمختګونه کیږي، حتما هرومرو به اوریدونکو ترې خبر کړو. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډې سبا پیلېږي او افغانستان هم د اجنډا په سر کې د جمعې د ورځې په غونډه کې دی. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړتیا او د غراز له 2022 کال وروسته د افغان امنیتی زواکونو د تمویل پر لارو چارو هم خبرې کیږي. ناتو منل چې تر 2022 کال پورې به افغان امنیتی زواکونه تمویلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د افغانستان پر امنیتی موضوع کې تمکی و. د افغانستان دفاع وزارت له هغې ارزونې سره چې وایي د دې هېواد امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی موافق نه دی. دا خبره د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه چې د افغانستان وضعیت بې ثباته بللی وکړې. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په نه ولایتونو کې جنگ روان دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د دې هیواد د بې ثباتۍ راپور ورکړی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې امنیتي حالاتو تغییر کړی او د خوالي پر خوا روان دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد ردمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، خو د اندېښنې وړ نه دي. دی وایي زموږ محاربوي عملیاتونه لاسته راوړنې لري. په هلمند، فراه او روزګان او غزنی کې امنیتی وضعیت تغییر کړي. په ټوله کې ویلای شو چې په افغانستان کې امنیتی حالات کړکېچن نه دی او د خوالي پر خوا روان دي،
بلکې ثبات په طرف خوبی میره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې د دوی د سیډنو لومړنۍ پایلې ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ او افغانان له ستونزو سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په یو حالت کې نه دی او هر وخت تغییرېدونکی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دې اړه پلټنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. جرمني له سمو د رئیس د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي پیل کړي چې د دغو سیډنو پای ته رسیدو سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم خپله پرېکړه اعلان کړي. بلخو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد امنیتي وضعیت د بحران په لوري روان دی. لړلی یوسف امین زازی ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د افغانستان د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره نه په سیمه، نه په نړۍ او نه هم په افغانستان کې څه وینو، ځکه نو نه یوازې د ثبات په لوري نه یو روان، بلکې په افغانستان کې انساني ناورین سره مخ یو. د د په وینا تر هغې چې د هیواد وسلوال ځواکونه مجهز او د وسلوالو ځواکونو ټولې قواوې بشپړې او چمتو نشي، په هیواد کې ثبات ناممکن دی.
د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په غونډه کې یوه فتوا صادره کړه او په افغانستان کې روانه جګړه د اسلامي شریعت خلاف وبلله او دغه راز هم ځنوژونکي حملې چې په وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفان په تیره بیا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترې ډیر کار اخلي حرام وبللې. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او ډلې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه په کابل کې د دینی عالمانو د وروستۍ غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر دغه فتوا د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره اغیزمنه بولي، خو نور بیا وایي چې د افغانستان جګړه بهرني اړخونه لري او تر دغه جګړه په افغانستان بهرنیانو تپلی او که چیرې بهرنیان سولې ته غاړه کیږدي کیدای شي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو له فتوا وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د دینی عالمانو دغه اقدام به بې اغېزې نه وي. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په افغانستان کې ډېری جنگیدونکي ډلې خپلې مبارزې ته دینی اړخ ورکوي، خو وروستۍ فتوا دغه ډول ټول توجیهات ردوي.
انشاءالله تعالی په افغانستان کې به یو صلح او ثبات به خیر سره.
د تیرې دوشنبې په ورځ له 2000 څخه زیاتو دینی عالمانو په کابل کې غونډه وکړه او په افغانستان کې روان جنگ ناروه وبله. دینی عالمانو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وسلوال بغاوت مذهبي اساس نه لري او هغه ځان وژونکي حملې چې اکثره وختونه وسلوال طالبان او داعش کوي په اسلام کې ناروا دي. دا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد په دومره لوی شمیر کې دینی عالمانو یو فتوا صادروي چې په حقیقت کې د جګړې له ښکېلو خواو د جګړې د درېدو د اوربند ټینګېدو او د سولې د خبرو د پیلیدو غوښتنه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د علماو دغه اقدام او فتوا وستایله خو طالبانو بیا فرمایشي وبلله. اخوا د حراست او صوبا شورا ویان مسعود ترشتوال بیا وی په دې کې شک نشته چې علما د افغانستان په مسایلو کې خپل اغېز لري خو د سولې په بهیر کې هغوی ډیر مهم رول لوبولی شي چې جګړه یې پیل کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کسان د چانو وانه خیست خو یې افغانانو په هیڅ وجه روانه جګړه نه ده پیل کړې.
صلح در افغانستان کسانی میزنن بیارن که جنگ آوردن.
دوی وی هغه چې افغانستان ته جنگ راوړی کولای شي سوله هم راوړي. د جګړې راوړون کې هیڅ کله افغانان نه دي بلکې هغه چې جنگ راوړی او ګرم کړی دی او په ورته وخت کې له جګړې د خپل پاتې کېدو لپاره استفاده کوي لري او نږدې هیوادونه دي. د نوې ملي جبهې ویان وحید الله غازی خیل به وایي دا ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی اړخ نه لري خو هغه چې دغه جګړې ته دینی جنبه ورکوي دینی عالمان د مخنیوي په برخه کې مهم رول لوبولی شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
په افغانستان کې د انتخاباتو د نوملیکنې او دغه راز د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې د بهیرونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې دا ځل د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې دیارلس انتخاباتي مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پرانې خلاصې شوي او دغه راز د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې له سره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز ویلي چې دغه ستونزې په کابل کې له خپلو چارواکو سره مطرح کړی ده او د کندهار د ولایتي شورا غړي بیا د نوملیکنې د موادو خلاصېدلې وجې د ستونزه بولي او له مسؤولو چارواکو د سمدستي هواریدو غوښتنه کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی وایي د کندهار ښار په دیارلس مرکزونو او همدا ډول د دوو ولسوالیو سپین بولدک او میوند په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوې. د دورانی په وینا له رګستان شوراواک غورک معروف او نیش ولسوالیو څخه خپل مامورین استلی ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر زرو کسانو نوملیکنه کړې. د ټاکنو د کمیسیون رئیس زیاتوي چې د موادو د خلاصې دوستونزې له مرکز سره شریکه کړې ده.
نیمند ولسوالی مواد د پرونده سره خلاصې وې دي چې نن هلته به هیڅ کار نه شوی او هلته چې خلک بیر ولاړو هم دغه انتظار باندې چې اوس په مواد راسي اوس په راسي کې سپتي نه وکړي او په ښار کې تر نن ورځې پورې پرون نه تقریبا دیارلس مرکزونه موږ ټولو چې هغوی کې به هیڅ کتاب نه لرو او نه د سپتینام لپاره خلک هلته منتظر دي. خو متاسفانه او په تاسف سره باید ووایم چې سپتینام نه کېږي ځکه چې کتابونه شتون نه لري. او په دوم قدم کې چې دي هغه د بولدک ولسوالي دي چې یوازې د نن او سبا مواد موږ لرو او نور به دا مواد هغه په خلاصېدو باندې بیا به نو بولدک ولسوالي مواد نه لري. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ شوراپک غورک نیش دا تقریبا هغه ولسوالي دي چې په دې ولسوالي کې زموږ فلاله مرکزونه نشته.
په عین وخت کې د کندهار د ولایتي شورا غړي د نوملیکنې د موادو خلاصېدلې وجه دې ستونزه بولي. د ولایتي شورا غړي عطا الله عطا او محمد نادر وایي کندهار ته د نوملیکنې مواد له لوی سره کم ورکول سوي.
تذکیره در دوس سره نه جوړسته ولیا و نن خو باید د تذکیره ورکول سوي وي بیا ورسته سټیکر ان کړی دی وای ته دې پر درینل مننه نه پوس باندې ته یو نیم لک یا دوه لک تذکیره ته راسته یا دوه نه سټیکر ان ته راسته دا زموږ د اوزیه سره بیخي مطلق نه مورده مېره چلاندې
500 کیلومتر څخه خلک ورته راځي دلته سرتنام کې دا اسلام هم سوي دي چې د بېوان خلک راغلي اب مورجړي څو نږدې په جړي کې سرتنام کوي. عملت مرکزونه نشته نه یا باندې د امنیت نشته یا مرکزونه را باندې بند کړی دي. دوی د مشت رئیس وزرا ښکاره کوي چې ډېرې داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي. داسې مشکلات موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله شاوخوا 400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې شاوخوا 10,000 ښځې دي.
آزادی خبری مجله اوری
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشرانو ادعا کړې ده چې حکومت پلوه طالبان چې ځان د امنیتي کمیټې په نامه یادوي غواړي د دغه غورزنګ یو مهم مشر علي وزیر له منځه یوسي. په دې اړه زموږ همکار ابوبکر صدیق د علي وزیر له ورور مزمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې په وانه وزیرستان کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتلې دي.
هغه په دې بالکل شوی خبره سره کړې وه. دامنس کې بیا دې اطلاع راغلې و چې موږ دغه خبره نه منو. دا کین ته تا بولی چې خپل کمیټې چې د فوجیان خپل جوړ کړی دي د وزیر قوم نه دی جوړ کړی. دغه بیا اطلاع ورته حوالی دغه سره بالکل متفق شوی وي. خو چې دې کین ته تللی وي تاسو غوښتې وي تاسو دې تویلې وي چې تاسو دا خبره ما منې بیا هغه بیا منکر شوی وي.
نو تاسو څنګه خبرې چې حکومت ورته ویل دي؟ یعنی دا خو باید مونږ ډېر په سراحت سره وایو.
خبره دا ده چې د خلک ته پته لګي چې د ګاډي جی راځي، کیمپ راځي، بازار پر راځي، د دور غنه دي. په دا نه بعد خلکو یې ګاډي ویني، هر څه ویني، د خلکو په لارې باندې ځکه چې روډ دی.
پرون د شپې ناوخته دغه سي خبرونه وو چې ګواکه دغه طالبان چې دوی ځان ته امن کمیټي وای، دوی دا هڅه کوله چې ګواکه د علي کور ته ولاړ شي، هغه محاصره کړي او ګواکه داسې خطرې هم وي د علي د پلویانو یا د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو لخوا داسې خبرې هم کېدې چې دوی غواړي چې خدای مکه علي ته ضرر ورسوي. نو دغه خبر د خطرونه اوس هم شته که څنګه؟
خطرونه ډېر زیات دي او خلک چې علي سره شته، خپل قوم خلک ډېر زیات ورسره، خپلې قبیلې خلک ته او خطره چو هر څه موجوده ده.
او د مزمل خان تاسو اشاره ورته وکړه چې د امن کمیټې دا څومره خلک دي یا څومره کسان دي، د کومې سیمې خلک دي؟
د امن کمیټې خو مشکله نه دي ورته ویلي، موږ طالب او یا د شهګر د ورته ویلي دي. د حکومت امن کمیټې ورته دا په واره کې چې ډېر وي اسی نوې کسان وي، 70-50 خو اوس
یعنی اویا اتیا کسان
اوس په تاونه کې راغلل. اوس د خلک په سوونه کې شول، مولونه یې والی دي، ګاډي ور سره بیا شول، ګاډي نوی ګاډي دي، ګاډي دې اصلي نه ډاکتي، غټه غټه اصلي دي ور سره، واړه اصلي دي ور سره، غټي هدي واړه دي، او کیلومتر کیلومتر کې دې ګاډي دراولې دي. خلک به دراوي، خلک یې نه تلاشیا خلی او بازار پر دې دې تطخستا را دي را دي، نور عوام نشي شورې دی.
نو البته د ځای ولس ته د پوانه کې ګمان کوم چې په لکه او خلک ژوند کوي، هغه بازار شته نشته، روختون ته تک لارې بندې دي.
بالکل به د دغه اعظم تک دیوانه نه بازار د جوړ خکر کې د جوړ خوڅو فلای نشي، پاکه پنځه لسل کې واره سمته سره شوی دی. طالبان او د عوامه ترن په انګوره دا کې ډېر سمته شوی دا انګوره دا کې 42 کسانې نیولې دي او سب کے زخمیان ہدی ذکر چھے اہورے و اصلا دا یہ دے سرا اصلا نشتا پر تیزی بندے حملہ پہ کی
چھا فکر کوئی چھا اٹکل کوئی چھ پراتلون کو ورزو کے بمونگ پوانے وزیرستان کے چھا وہ بینو
چھے دا کم حالات مول بے اوسا دنونا پر مخی خسنو سے بلائی کو حالات نیتی جیک
د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی او مشر علي وزیر له ورور مزمل وزیر سره مرکه وه. یو روسی مور له دیرشو کلونو راهیسې خپل زوی ته منتظره ده. د دې روسی زوی چې پیلوټو پاتې او ملسیزه کې په افغانستان کې هغه وخت مړ وشمیرل شو چې الوتکه یې وویشتل شوه. نور بل عصمت سروانه واورو.
د شوروي اتحاد د وخت د یو روسی پیلوټ چې الوتکه یې دیرش کاله پخوا په افغانستان کې وشتل شوې وه او ګمان کېده چې وژل شوی دی، خپلوان او دوستان وایي چې لیدو ته سخت انتظار دی. دا پیلوټ چې سرګی پانتیلیوک نومیږي د روسیې د روستوف د سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی تېره اونۍ ژوندی وموندل شو. د سرګی پانتیلیوک مور د خپل زوی لپاره له دیرشو کلونو راهیسې انتظار باسي چې یوه ورځ به د کور دروازه ور وټکوي. په داسې حال کې چې تقریبا ټولو دا پیلوټ وشل شوی حساب کړی و، د ده مور به تل ویل چې زوی یې ژوندی دی او یوه ورځ به بیرته ورشي. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د سرګی پانتیلیوک خبر د زیرنوګراس کې د ټولو ښاریانو په خوله کې دی او ډیرو ته یو وار بیا د افغانستان جګړه ور په یاد کړه. د روستوف د سیمې د زیرنوګراتسکي 12 شاریان په اتیا یم لسیزه کې د افغانستان له جګړې بیرته خپلو کورونو ته ونه ګرځېدل. د سرګی پانیل یوک میرمن او لور په یو بل شارګي کې اوسي چې هغه روس توک ته نږدې ده. د ده مور وایي هیله لري چې زوی به یې لا هم د پخوا په شان ښه انسان وي او تغییر به یې نه یې کړی. د خپله لور نه ده لیدلې ځکه چې دا هغه مهال وزېږېده چې پلار یې په افغانستان کې و. د روسیې د دفاع وزارت د جنګي اسیرانو او بې درکه شویو پوځیانو د کمیسیون رئیس ویلاری وستروتین وایي د سرګی پانتیلیوک الوتکه په 1978 میلادي کال په افغانستان کې وغورځېده، خو د مې په 1 یعنی د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ څرګنده شوه چې هغه ژوندی دی.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه